پسپانو د ډیرو نورو مطالبو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون او په دې اړه د افغان او بهرنیو چارواکو او سړونکو نظرونه خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې د بریتانیایي چارواکو هغه خبره راخیستی چې وایي که امنیتی او دفاعي سند لاستیک هم نشي نو دوی به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په دې اړه لیکنه کې د بریتانیایي چارواکو له قوله ویل شوی چې امنیتی او دفاعي تړون د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، ځکه افغانستان په راتلونکي کې د خپلو سرتیرو د روزنې لپاره نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان جنرال میکریسټل په حواله لیکلي چې افغانستان او امریکا د امنیتی او دفاعي تړون ژر لاسلیک کولو ته اړتیا لري. میکریسټل ویلي چې امریکایي چارواکي باید د ځینو بې باوریو په اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي، خو دا یې هم څرګنده کړي چې امنیتی او دفاعي سند به افغانانو ته د دوی د راتلونکي په اړه ډاډ ورکړي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې د سړونکو له قوله ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د غځولو هڅه کوي. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې امریکا په دې کار سره غواړي په سیمه او افغانستان کې خپلې ګټې خوندي او اوږدمهال حضور ته زمینه برابره کړي. سرنوشت خپله سرمقاله هم وروستۍ ناامنۍ او د امنیتي او دفاعي تړون برخلیک تر عنوان لاندې لیکلي. په سرمقاله کې راغلي په کابل، غوربند او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو پیښو وښوده چې افغانستان د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د پراختیایي ادارې د سرپرست هغه خبره راخیستی چې وایي دوی به له دې هیواد سره پر خپلو کړیو ژمنو وفادار پاتې شي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې معظم ملک په افغانستان کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د دې هیواد راتلونکی حکومت باید د امنیت، د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخه کې ډېر واضح او عملي پلانونه جوړ کړي. ملي آرمان غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي کابل د امنیتي او دفاعي تړون په هکله د واشنگتن د پلاوي راتګ ته انتظار دی. په دې اړه لیکنه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر عمر داودزی وروستیو سرګندونو ته په اشاره راغلي چې افغان چارواکي د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بیلابیل نظرونه لري. لیکوال ویلي چې د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه ډېر اختلافات موجود دي. انیس دولتي ورسپانې خپل سرمقاله دې مسالې ته ځانګړې کړې چې د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان د ستراتیژیک ګډون دفتر جوړېدو ته څه اړتیا ده. لیکوال وایي دا دفتر په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر سر ناندرۍ روانې دي. د لیکوال په باور دا دفتر به پر امریکا شکونه نور هم زیات کړي او په کابل او اسلام آباد کې به د متحده ایالاتو د سفارتونو رول هم له پوښتنې سره مخامخ کړي. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سر له اوسه د دې دفتر د جوړېدو په اړه اندېښمنه شوی او افغان حکومت ته ډېرې پوښتنې پیدا کړې دي.
په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنیز بنسټ مسؤلین وایي په دې زون کې د خبریالانو په وړاندې ټولنیزې امنیتي او سیاسي ستونزې د دې باعث شوي چې دوی نشي کولای په ټولنه کې حقایق وپلټي او د خلکو د ستونزو په اړه راپورونه برابر کړي. دې ته په پام سره د خبریالانو ټولنیز بنسټ د جنگ او سولې په اړه د راپور ورکولو د انسټیټیوټ په مرسته په شمال کې د خبریالانو د روزنې لپاره یو ورکشاپ جوړ کړی. له مزار شریفه مجیب رحمان حبیب زای راپور راکوي.
د شمال خبریالانو د ټولنیز بنسټ مسؤلین وایي چې لا هم په دې سیمه کې د خبریالانو په وړاندې متعدد ستونزې موجودې دي، چې تر ډیره بیا د خبریالانو غیر مسلکي چلند د دې سبب شوی تر څو دوی ونشي کولای خبري سرچینو ته لاسرسی ولري او د ټولنې حقایق پرته له دې چې د کومې ډلې او یا هم کوم خاص کس منفعت پکې په نظر کې ونیسي نشر ته وسپاري. ګلاب شاه باور په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنې مشر وایي چې د ژورنالیستیکي مهارتونو سره د خبریالانو نه بلدتیا او د هغوی غیر مسلکي چلند د دې سبب شوی چې خبریالان ونشي کولای حقایقو ته لاسرسی پیدا کړي. د باور په خبره چې په شمال کې د ټول خبریالانو د مسلکي ساتل لوړوالي لپاره مختلف برنامه په پام کې لري او په همدې منظور یې د جنگ او سولې انسټیټیوټ په مرسته سره د شمال زون 12 خبریالانو ته د ترینري روزنه په برخه کې ورکشاپ جوړ کړ. باورې پاړه زیاته
کړ. شما میدانی کې زیاتر چالش هایی کې پیلند خبرنگار از اون نگرانی داره.
تاسو په هغه کې چې زموږ ستونزه داده چې په شمال کې خبري اعلان بل خصوص په لرو پرتو ولایتونو کې لکه فاریاب او سرپل کې لا هم خبري اعلان له ستونزو سره مخ دي، او دا ځکه چې دوی غیر مسلکي دي او د ښې تجربه خواندان نه دي. نو په دې برخه کې دوی ټول ته مختلف برنامه
خبرنگارانو شمال والو باندې
نوموړی وایي چې د خبریالانو د ظرفیت د لوړوالي په خاطر دا 12 کسان روزي او ترڅو وکولی شي چې د همدې ټولنې د روزل شویو مربیانو په وسیله د شمازون په 15 نور ولایتونو کې هم دا ډول ورکشاپونه پر مخ بیوزي. روحلا حبیب د سمنګان ولایت یو خبریال چې هم د ورکشاپ کې ګډون درلود وویل چې لا هم د دولتي ارګانونو لخوا د خبریالانو په وړاندې خنډونه موجود دي، خو تر ډیره بیا خبریالانو په خپل ځان لپاره ستونزې جوړوي. دا ځکه چې سم چلن نه لري او نه پوهیږي چې څه ډول برخورد وکړي.
ندادن اطلاعات مسؤلین دغه مشکلاتی کې
یو دا چې چارواکو لخوا خبریالانو ته معلومات په وخت سره نه ورکول کیږي او همدارنګه لاګن شمې ستونزو سره مخ دي چې د داړه سیمینارونو جوړول کول شي خپل اغیزمنتیا ولري او د مهارتونو ساتر لوړ کړي او معلوماتو ته لاسرسي اسانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې په خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه هم په خپل خبر شوی راپور کې ویلي ول چې د خبریالانو په وړاندې عمده ستونزې د دوی په مقابل کې تاوتریخوالی دی چې نسبت تیر کال ته 15% لوړ شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري پرون د لومړي ځل لپاره له کابل څخه سرحدي ولایت پکتیکا ته ملکی الوتنې پیل شوې. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې دا کار مهم بولي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
په سوال ختی زون کې له خوس وروسته په لومړي ځل د پکتیکا په مرکز خننه کې هم د نړیوالو ځواکونو د پخوانی پوځیاري په هوایي ډګر کې چې اوسمهال افغان ځواکونو ته سپارل شوی د افق شرق په نوم یو خصوصي هوایي شرکت خپل الوتنې پیل کړې او تر دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل خرنی او کابل ترمنز پروازونه ولري. پکتیکا والي د یکشنبې ورځې ناوخته د ملکي الوتکو پروازونه یاد ولایت مهم وبلل او وی ویل چې پخوا خرنی ته په راتګ کې یو شمېر چارواکیو، مسافرو او سوداګرو ته ستونزې وي چې تر دې مستبه دا اندخنه بالکل له منځه ولاړ شي.
ملکی الوتنو لړۍ پیل کړه او لومړنی پرواز تر سره شو. چې موږ د پکتیکا دی ولایت د مرکز شرنی په هوایی دګر کې ولاړ یو. دغه الوتنه د افق شرق د شرکت لخوا د الوتکې په واسطه تر سره شو. دا چې ملکی پروازونه پکتیکا ته پیل شول، دا به د پکتیکا په پرمختګ کې یو ښه ګام وي، ښه قدم به وي، ځکه د دولتي چارواکو لپاره او د ملي تجارت لپاره د پکتیکا دی
د پکتیکا یو تن قومي مشر هم نوموړي ولایت د پروازونو په پیلېدو خوښي څرګنده کړه.
دا ډېره لویه خوشحالي ده چې موږ د پارس له پکتیکا څخه کابل ته په تیاره کې مریض رسولای شو، په خپله تلای شو. ډېره ښه خبره ده. خدای دې ټول خوشاله کړي. په خوشحالي باندې دې خدای ده وطن ټول جوړ کړي. اتبه تجارتي خلک ارسه تیاره کې مسافر تلای شي، وری راوړای شي.
افق شرق ملکي الوتکې چې په لومړني بهیر کې به مرکز خرنی ته الوتنې ولري، په یو ځل د 500 پر لیو د پروتوکول توان لري. خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور هوایي شرکتونه هم یاد ولایت ته د پروازونو لپاره تیاری څرګند کړي. د یادولو ده چې په پکتیکا کې د ایساف نوموړي لوی پوځي اډه نږدې 3 میاشتې وړاندې افغان لوري ته وسپارل شوه چې هوایي ډګر یې 2 کیلومتره اوږده ځغاستنی کې لري چې د بهرنیانو لخوا په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې، چې له دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل کابل خرنې ته ورنه الوتنې کیږي.
په کندوز ولایت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څنګه لخوا په جوړ شوې غونډه کې د بچبازۍ له ناوړه دود سره د مبارزې غوښتنه وشوه. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت څخه غوښتل چې په دې برخه کې جدي مبارزه وکړي. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په دې اړه د راپور برابر کړی.
بچا بازی چې د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي، د کندوز اوسیدونکو عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. د دغه سرګندونې په هغه غونډه کې رابرسیره شوې چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له لوري په کندز کې د دیني عالمانو، امنیتي او عدلي چارواکو، د مدني ټولنو استازیو او ګڼ شمېر خلکو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله زدران ببرکزي د یاد کمیسون د ماشومانو د څانګې مسؤل په دې اړه وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د استماعي غونډو په جوړولو سره یو تحقیقي سروې پیل کړې ده تر څو د دغه ناوړه عمل د مخنیوي لارې چارې ولټوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو مکلفیت داده چې په هر کال کې هغه موضوعات چې ډیر حساس وي او هغه موضوعات چې ورته پام نه وي شوی او واقعا یو معضله وي د هغې په اړه باندې یو ملي تحقیق یا استماعي غونډې جوړوي. دغه ملي تحقیق هدف داده چې په پایله کې د افغانستان حکومت ته خپل پیشنهادونه د دې پدیدې په اړه باندې ووایي.
همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسون کمیشنر سرایا سوبرنګ له بچبازی سره مبارزه یو اړتیا وبلله او ویل چې د خوښنۍ زیاده چې دغه پدیده په افغانستان کې له بل هر وخت څخه زیاته لیدل شوې چې بدې پایلې درلودلې. د دې په وینا چې د بشري حقونو کمیسون دې ته اړ شو تر څو د یوې سروې په ترڅ کې خلک د دې ناروا فعل په وړاندې مبارزې ته واڅوي. نوموړی وویل چې د بچبازی فعل له جنسي تیری څخه هم ناوړه عمل دی.
اگر به تجاوزات جنسی فقط یک نفر متاثر میشه و یا حقوقش تجاوز صورت میگیره، ولی در بچه بازی
په جنسی تیری باندې یو کس متاثر کیږي او یا یې حقوق د پښو لاندې کیږي، اما بچه بازی باندې د ماشوم روح او روان ضربه ویني او د انساني کرامت په وړاندې تیری کیږي. همدارز بلتن ګډونوال بیا دولت د قانون په نه تطبیقولو تورن کړ او ویل چې دولت مکلفیت لري تر څو مجرمینو ته د قانون مطابق سزا ورکړي او هم د خپلو هغو ماشومانو چې بې سرپرسته دي د خوندیتوب په هڅه کې شي.
دې راستو دولت مکلفیت دره تا کی قانون تطبیق وکنه و
په دې اړه دولت مسؤلیت لري تر څو قانون تطبیق کړي او د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره باید ګټلي ګامونه اوچت کړي او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي هغوی ته د مناسب ځایونه په پام کې ونیسي. دې ته ورته ځینو نورو د افغانستان په جزا قانون کې د بچه بازۍ لپاره د ټاکلي سزا نشتوالی یو له هغه لاملونو څخه وبلله چې د ورځې په تېرېدو سره دغه کړغېړن فیل زیاتېږي. دوی دا هم ویل چې باید په دې هکله دولت جدي تصمیم نسی تر څو دغه ناوړه پدیده د تل لپاره له هیواد څخه ورک شي. د یادولو وړ دی چې د بچه بازی تر سره کولو پر مهال ډېری وسلوالې نښتې هم تر سره کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. په بلوچستان کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. تاکل شوی چې په دې ترڅ کې 2.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړل شي. په کوټه کې د ازادۍ رادیو خبریال برکوال میاخیل.
د بلوچستان په ټولو سیمو کې د جنوري له 20 تر 22 نیټې پورې د پولیو د ناروغۍ